نو به وقت افغانستان برمیگردم.
احمد شبریم دا سادی را رود از هار دا تو بجود خبرونی دا وریدون که هر کلی کرد. سپین مانی پا کابل که دا بلی ترورستی هم دی خبردارای ورکنی. وړاندې به دا هم واورئ چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د وړمې ورځې د چاودنې د قربانیانو شمیر تر 1000 واوښت. د دې حملې مسؤلیت داعش منلی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد بیا وایي
په افغانستان کې هغه داعش چې په عراق په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته.
په روزګان کې طالبانو له دولتي مامورینو غوښتلي چې خپلو کارونو ته راشي، خو مامورین اندېښمن دي.
خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وایي اته ماش به موی نه به یي.
تر نهو بجو نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي تروریستي برید خبر ورکړ. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلې شوې. د قزاقستان په یوه پوځي اډه کې 14 لښ تر لښه 12 کسان وژلي او نشتې سلطنه ټپیان کړي. بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې د ابي لوره له ختی زوره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو د وزارت د نوي ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی. د داعش پورې وغړي په ننګرهار کې د بي پيلوټ الوتکې برید شوې ده. د امریکا د مرکزي قومنداني او مسول بل اوربان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا کس نن ووشل شو. د دې کسونو تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان دولت څنګه په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تر دې چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې عاملین به له پښو وغورځوي. د دې په دې برید کې چې د حامد کرزي هوایي ډګر مخې ته وشو 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکشلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. امنیت شورا د ملګرو ملتونو له ټولو غړي وغوښتل چې د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي څو د تروریستي فعالیتونو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې د ګواښونو مخنیوی وشي. د کابل له هوایي ډګر د خلکو د 104 وروستي پړاو ته داخلي شوې دي. تر شلو ډیرو هیوادو د فرانسې په ګډون ویلي دي چې دا عملیات د جمعې تر ورځ بشپړ کړل. سپینې ماڼۍ وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 تنه د کابل له هوایي ډګر بهر ته په الوتکو کې ایستلي دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل تر دوه اونیو په لنډه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. د اګست 13 چې سیشن بی کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو روسي نیټه ده. د بریتانیا سر اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسیدو وروسته به بریتانیا ته نور افغانان هم راولي. د بریتانیا پوځ په تیرو دوه اونیو کې یا نږدې دوه اونیو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا 4,000 بریتانویان او هغه افغانان وایستل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو ویل کېږي چې په سلګونه نور لا هم هلته بند پاتې دي. بوریس جانسن پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د اګست 13 له مهلت وروسته به بریتانیا ته د نورو افغانانو د بیولو هڅه وکړي.
As we come now to the final hours of
اوس چې موږ د خپل عملیاتو پای ته رسیدلی یو، داسې خلک شته چې د تا کاری ونه شو. دوی ته مې وینا داده چې موږ به ځمکه او اسمانونه سره ووهو څو مرسته ورسره وکړو. موږ به په دوهم پړاو کې هر هغه څه چې په واس کې مو وي ورسره وکړو.
بلورت د بریتانیا دفاع وزیر بن والاس ویلی شاوخوا زر تن افغانان چې بریتانیا ته د تک اسناد ترلاسه کړي او د 1.5 شاوخوا کې بریتانویانو ونه شو کړای چې په دې الوتنو کې لاړ شي. طالبانو د امیر وختو وزارت شجینه کارکونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو دندو ته حاضر شي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د ادارې د روغتیا وزارت خبره کړې ده، روغتیا پالو ښځو ته ډاډ ورکړل شوی چې د دوی لپاره د کار کولو هیڅ ډول ممانعت نشته. په بیان کې راغلی دي چې د روغتیا وزارت شجینه کارکونکو کې دي په منظم ډول خپلو دندو ته حاضر شي. طالبانو په نبی عمل سیزه کې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د روغتیا وزارت په ګډون په هیڅ یو دولتي اداره کې شزو ته د کار اجازه نه ورکوله. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني خبری کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې شزو ته به د شریعت په چوکاټ کې د کار اجازه وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې طالبان به شزو ته په نورو برخو کې هم د کار اجازه ورکړي کنه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د تل لپاره افغانستان پریښود. ایتالیوی ډیپلوماټ سټیفانو پونټی کورو په چې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې افغانستان سره د تل لپاره خدای پامنی کوي. شاغلی پونټو کورو پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې له کابل به خوشینه سپړي. هغه د ناتو له متحدانو او شریکانو له افغانستان د خلکو د وټلو په بهیر کې د مرستې په خاطر مننه کړې او ویلې چې د لګنو سنزو سره سره له افغانستان د زرګونو انسانانو د وټلو په چاره کې مهم رول لوبولې دي. طالبان د اگست په 15 کابل تننه وتل او اوس د شمیر بهرنیان او افغانان هڅه کوي چې د اگست په 13 نیټه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو د ټاکلې مهدت لره رسیدو مخکې له دې هواد ووسی. روسي خبردار چې د قزاقستان په یو پوزي اډه کې 14 لشتر لشه 12 کسان وشلي او نشتی سل نورې ټپيان کړی دي. چارواکي وايي دا مرشوب له د قزاقستان د جنوب په یو پوزي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه محل پیښه شو چې له 14 وروسته هلته اور ولګید. د بیرنوی حالاتو د وزارت ویان پرون د اگست په 8 وویل لشتر لشه 2 کسان تر اوسه لا درک دي او د موندلو لپاره هیڅ پیل شوی دي. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ارمکبایوف له پیښه وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دای ل خپل دندې استعفا ته چمتو دي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري احمد چې پرم پرې خبرونه کې ساسو کوربه شمشاد صدران په تخته کې برخه کې را سره مرسته دوی دی. د سپین مړی د امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته ویلي دي چې په کابل کې د وی بلې تروریستي حمله احتمال شته. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت ویاند هم ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د نورو حملو امکان شته. جان کربی هم درس دا خبره کړي چې د کابل پر هوایی ډګر د وړ مورسي حمله یو ځانمشون کې بریټ کونکي کړي ده. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر یو سلواتیا اوشته دي چې دیارلسې امریکایي عسكر دي. جزئیات په دې راپور کې
د سپینې مانی ویان دی په یو خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم ولسمشر جو بایدن ته په کابل کې د یوې بلې احتمالي تروریستي حمله په اړه خبر ورکړی دی. جنسا کې وویل د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هر اړخیز او پراخ امنیتی تدابیر نیول شوی دي. خو میرمن ساکي ولسمشر بایدن ته د امنیتی ټیم د دې ارزونې جزئیات په ډاګه نه کړل. پرون له دې مخکې د پینټاګون ویان هم وویل چې ښایي داعش ډله په کابل کې نورې حمله وکړي. جان کربی په خپل خبري غونډه کې دا ومنله چې د وړ مورزنې حمله د مخنیوي په برخه کې غفلت شوی. ښاغلی کربی زیاته کړه چې د داعش د نورو احتمالي حملو په اړه موثق شواهد شته.
موږ لا هم په دې باور یو چې بالقوا غواښونه شته، یعنی بالقوا او مشخص غواښونه، او موږ باید ځان ډاډه کړو چې پر وړاندې مقابلې ته تیار یو. دا چې د پرونی حالت د مخنیوي لپاره موږ ځینې ګامونه اخلو معنا یې دا نه ده چې دا به حتماً مناسب اقدامات وي.
د کابل نړیوال هوایی ډګر ته نږدې بمی حمله د هغو زرګونه ولسی وګړو په منځ کې وشوه چې له افغانستانه د وتلو لپاره هلته راټول شوي وو. د پینټاګون ویاند وویل چې دا حمله د یو ځانمرګي لخوا په یو ځای کې شوې و. ل دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي و چې هلته 214 شوې دي. د دې حمله مسؤلیت د پنځمې پورز نو وخت د داعش ټلې ومنه او ویل چې 14 د دې ډلې د یو غړي لخوا شوې و. د ډلې د یو سړي عکس ل ځانمرګي واسکټ سره هم خپور کړای دی. پر کابل د طالبانو لولکی ورسته په سلګونه الوتنو کې بهرني وګړي چې هلته بند پاتې دي او یو شمیر هغه افغانان چې نغوري د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي بهر ته استول شوی دي. د پینټاګون ویان جان کربی همدار زیاته کړ چې شاوخوا 5000 هغه افغانانو ته چې په بیړنۍ الوتنو کې امریکا ته رسیږي د استوګنې کورونه چمتو شوی دي.
دفاع وزارت د بهرنۍ چارو وزارت سره په ګډه د خاص ویزو د پروګرام په چوکاټ کې 5000 افغانانو او د هغو د کورنۍ غړو ته په امریکا کې دننه د موقت استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې مرستې ته دوام ورکوي.
امریکا ژمنه کړي چې د خپل سرتیرو او د هغو د افغان همکارانو د استلو پروسه به د اگست تر 1 شمې بشپړوي. د لړۍ د هوایي ډګر له چودنې وروسته په موقتی ډول درېدلې و، خو پرون د اگست په 28مه یو ځل بیا د دې کسانو د استلو لپاره الوتنې پیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو یو جګپړی چارواکي پرون ژمنه وکړه چې د سفر لپاره د معتبرو اسنادو لرونکي افغانان هر وخت بهر تتلای شي. شیر محمد عباس ستانکزی پرون په یو ټلویزیونی وینا کې هغه اندېښنو ته چې ښایي طالبان د خلکو پر تګ راتګ کلک بندیز ولګوي په ځواب کې وویل د افغانستان سرحدونه به خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې هر وخت هیواد ته دننه او بهر ولاړ شي.
د کابل د حمید کرزی په هوایي ډګر کې د پنځشنبه د ماښام د 14 لامل د قربانیانو شمیر تر 130 اوښته دی. د دې قربانیانو یو شمیر کورنۍ له مسولانو غواړي چې د هوایي ډګر د امنیت ساتنې ته پام وکړي. طالبان بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د دوی تر واکلاندې سیمو کې امنیت تامین دی. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات اوسیدونکو حمید الله چې په دې پیخه کې د ماما دوه زامن وژل شوی وایي د ماما دواړه زامنې د ایټالویانو په یو کم کې کار کاوه او هغوی ترې غوښتي وو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي، خو سیمې ته له رسیدو وروسته ووژل شول. دغه په خبره چاودنه کې د ماما د زوی میرمن هم ټپي شوی او د کابل په ایمرجنسي روغتون کې ده.
د ماما دوه زامن می چې همایون او میران نومیدل ووژل شول. د همایون میرمن هم ټپي شوی ده. دوی د ایتالویانو کم کې کار کاوه او د سه‌شنبه په ورځ ورته برېښنالي کوشو چې هوایي ډګر ته ولاړ شي. 13 ورځ هوایي ډګر ته ولاړل او دا پیښه وشوه.
یوازې د حمید کورنۍ نه ده چې د دې پیښې قرباني ده، بلکې ډېری نورې کورنۍ شته چې دا ډول ټپي لیدلې. لو دوی د غلام فاروق کورنۍ ده چې د تر درې زامنې په دې پیښه کې وژل شوی.
محمد زید می ورور او احمد رشاد او ډاکټر خالد می د تر زامن و چې شهیدان شول. دوه تنوې د امریکا گرین کارت درلود او بل ته یې سفارت ته ټلیفون شوی و چې الوتنه یې ده.
د معلوماتو پر بنسټ یوازې د طالبانو وسلوال او پوځي موټرې د هوایي ډګر په دروازه کې لیدل کیږي. خود دې ډلې د مطبوعاتي دفتر غړی بلال کریمی د حمید کرزی هوایي ډګر د امنیت ساتلو ډاډ ورکوي.
پرونی پیښه د امریکایي عسکرو تر واک لاندې سیمه کې شوې. موږ خپل هوادوالو ته ډاډ ورکوو چې ټولې سیمې د اسلامي امارت تر کنټرول لاندې دي. ټول هوادوال دې آرام ژوند وکړي.
خو سره لدې چې طالبانو هوایي ډګر ته پر تلونکو لارو محدودیت وضع کړی، خو بیا هم هلته یو شمېر خلک لیدل کیږي او په دې تمه دي چې دا لارې به پرانیستل شي. خو د دوی شمېر د تیر په پرتله کم دی.
طالبانو د کابل شهر امنیت خوندي کړی دی. د دې امنیت سربیره د هوایي ډګر سره چاودنه ولي وشوه. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد نظر تر بی خبرتیا ورسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په هوایي ډګر کې لورستي چاودنې ورسته د ورسي چاودنې پاړه د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد سره اجمل ان مرکه کړي او دا پښتنه لومړی ترې کړي ده چې بل طالبان منتوانیدل چې د دې هوایي ډګر د چاودنې په دې هوایي ډګر کې د چاودنې مخاوني شي.
پیخه علتون لري د پیخه څه وسو غټ علت د امریکان الله هم د تشتون لري او بل دا ده چې یو غیر کنټرول شده حالت من سره اوس انده چې بیروبار حالت جوړ کړی دی چې کله کله امنیتي وضعیت ته کنټرول وځي نشي کولی سره ډېر دقت وکړي، ډېر پلټنې وکړي چې د داسې پېښو مخنیوی وکړي. ښه دا ده چې امریکایان هلته زر خپل ځواکونه موباسي او دغه سناریو ته نور د پای ټکه کېږي، د ازدحام د خلکو پای ته ورسېږي. که چېرې بیا څوک د افغانستان نه د وتلو تکل لري خو قانوني لارې لرو، قانوني اسناد جوړولی شي او له قانوني لارو نه تلای شي، ولې اوس ازدحام جوړول او داسې یو حالت من سره وصل چې هغه کابو کېږي نه، نه امریکایان کولی شي کابو کې. او موږ هم نوی کابل ته راغلي یو، زموږ له ټولو درپېتون نم لوړ د حالت نو دغه څه ستونزې پېښېږي. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه سناریو پای ته ورسېږي. یو کله کله خامخا دغه چې کلی لا هم شته چې درته شوک جوړ کړي، چاودنې وکړي یا مشکلات جوړ کړي، خو په جدیت سره یې مخه انشاءالله نیول کېږي. موږ اطمینان ورکوو چې د دې ډول حملو تکرار به نه کېږي.
مجاهد صاحب، مرګ ژوبلې په اړه باندې دقیق شمېر لري؟ ځینې رپورټونه وایي چې یو شمېر طالب ساتونکي چې د تاسو ساتونکي ولته ولاړ و هغوی ته هم پکې مرګ ژوبلا وختي ده. عام خلک هم پکې په ګڼ شمېر وژل شوي دي او امریکایانو خو د خپل لوري لږ تر لږه 13 کسانو مرګ ژوبله تایید کړې ده.
نه دا هم په دقیق ډول ثابته کړې او ثابته شوې ده. چاودنه زموږ په ساحه کې نه ده، میدان کې ده چې هغه جوړ ده. یو وضعیت یو حد معلوم ده چې زموږ ځواکونه ترغې دي پوری دي وړاندې نه دي. د دې لپاره چې امریکایان چې هلته شتون لري د هغو لپاره چې احساس کې خطر ونه شي زموږ ځواکونو ته اجازه نشته، موږ خپل اجازه نه ورکو چې هغه کرښې نه تیر شي. او پاتې شو عام خلک چې ټولېږي هغه ورځي، ځکه امریکایان هغو ته بلنه ورکړي، هغه وړاندې هم تېري. او امریکایان د خپل دنني حالت کې کنټرول او وضعیت امنیت ساتل د دوی په لاس کې، د خپل ځواکونه ولاړ دي. د چاودنه په دې سیمه کې څه هغه د دوی اړخ دی، زموږ اړخ نه ده. نو دا د دوی اړخ زموږ ډېر په پاتې نه کې، زموږ ځواکونو ته هېڅ تاوان هم نه دی رسېدلی. او ځان چې اوخته د عام خلکو ته اوخته دلته تجمع جوړېدله، او تجمع جوړ کړ. امریکایان هم اعلان کړی چې دوی ځواکونو ته څه زیان اوخته، نو هغه تر اوسه موږ ته نه دي تخیستي، ځکه زموږ نه دا په فاصله کې.
د اشرف غني د حکومت چارواکو وخت نا وخت په طالبانو باندې انتقاد کوي چې ګوندې د دوی ترمنځ نور ډلې فعال دي، یا په څرګنده یا په پټه. د پرونی چاودنو وروسته هم ځینو خلکو د انتقادونو راپورته کړي دي، وایي چې د طالبانو په لیکو کې یا لږ تر لږه د طالبانو د پالیسیو او د موجودیت نه د داعش په څیر او نورې داسې ډلې چې ښایي د دغسې ډول بریدونو مسؤلیت ورترغاړي شي، دا فعالیت کوي، او د طالبانو په لیکو کې د خپلې بقا لپاره د دغه لیکونه ګټه اخلي.
کله چې امنیت تامین کیږي دلته هیواد بشپړ توګه باندې زموږ حکومت اعلانیږي او ټول ارګانونه په فعالیت شروع کوي، موږ بشپړ ډاډ ورکوو چې د افغانستان له خاورې نه به څوک د چا په ضد باندې استفاده نه کوي. او دا شی مشرد مهمه ده چې بهرني ځواکونه باید بانه د داسې شیانو لپاره ونه ګرځي چې یو څوک لاس اچي یا یو څوک کې اقدام ته زړه کوي. هغوی باید خپل ځواکونه وباسي له افغانستان. د دوی ځواکونه شتون په خپله د بې امنۍ دپاره که په ډېره وړه نقطه کې هم وي، دا د بې امنۍ دپاره علت او مهم دلیل جوړېدلی. نو ښه دا ده چې دوی خپل ځواکونه وباسي، وروسته له هغه نه چې افغانستان کنټرول شي، موږ اطمینان ورکوو چې ټول هغه چې ډلې یو یا هغه چې جهاتو ته موږ اجازه نه ورکوو د افغانستان له خاورې نه د بل چا خاورې د تعدید لپاره استفاده وکړي. دا موږ ژمنه کړې تعهدات کړو په دې مورد، دا تعهدات موږ په ګټه ده. د افغانستان خلک د جنګ د ایستلو په حال کې دي، د نړۍ سره ښې اړیکې راوستل غواړي، او داسې دلته یو قوي اسلامي حکومت جوړېدل د هغو بقا مهمه ده. د ټولو لپاره دا لازمه ده چې باید موږ د نړیوالو سره ښې اړیکې ولرو، دلته د بې امنۍ او د حملو د دوام لپاره هیڅ بهانه باید چاته موجود نه وي.
داعش تاسو دی ورسره خیاړی کې نه درلودي، پراتلونکو کې تاسو فکر کوئ چې داعش به د یو نظام په وړاندې په افغانستان کې چې هغه د تاسو په د طالبانو په مشرتابه باندې یو نظام وي، د هغه په وړاندې به جدي خطر یا جدي ګواښ وي؟
زه فکر نه کوم، ځکه چې اول خدالته اول دا د افغانستان کې هغه داعش په عراق او په سوریه کې وو یا موجود، هغه افغانستان کې نشته. عدالت ځینې خلک چې دي هغه فکر اخیستی وو یا د هغه فکر پیروان ځان بلل، هغوی د واقعیتونو په درکولو سره موږ ډېر باوري چې هغوی کله ووینئ چې اسلامي حکومت خپله په خپل ملک کې جوړ ده، امنیت ټینګ ده، بهرني ځواکونه نشته، د هغو د شورش او د هغو د حرکات لپاره هم بهانه نه پیدا کیږي.
ذبیح الله مجاهد، تر سهشنبې بهرني ځواکونه له کابله وځي، تر دې نیټې وروسته ناټو او ملګري ملتونه د کابل د هوایي میدان د فعال ساتلو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د ناتو غړي هیوادونه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر د بهرنیو سرتیرو د وتلو د پروسې له بشپړې دورسته د بشري مرستو لپاره پرانیستي وساتي. له افغانستانه د بهرنیو وګړو او د هغو د افغان همکارانو د وتلو لپاره مهلت د اگست په 1 پای ته رسیدي. ترکیه ویلي دي چې له طالبانو سره خبري روان دي، څو له دې نیټې وروسته د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د فعال ساتلو لپاره تخنیکی مرسته وکړي. خو ترکیه چارواکو ویلي چې د پنځم ورځې برید د هوایي ډګر د متخصصانو د امنیت په برخه کې د ترکیه ځواکونو هڅې زیانمنې کړي. ترکیه دا نه دی ویلي چې طالبان به حتما شرایط ومني. اول سمشر رجب طيب اردوغان هم پرون جمعه څرګنده کړه چې د هیواد کابل ته د الوتنو د پیل په برخه کې بیړه نه لري. خمرستاندوی ټولنو ویلي چې افغانستان ته د بشری مرستو در رسولو بیړنۍ اړتیا لیدل کیږي، ځکه دا هیواد د څلورو کلونو په ترڅ کې د وچکالۍ له دوهمې څپې سره لاس ګریوان دی. همدارس د ملګرو ملتونو د اټکل مخې 13 میلیونه افغانان یا د افغانستان له نیمایي زیات وګړي د نړیوالو پر مرستو متکی دي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP پر روانه اونۍ کې وویل د افغانستان میلیونونه وګړي له لوګي سره مخامخ دي، او اوس چې د کورونا وبا او د څو ورځې مخکې بدلون پر پخوانیو مصیبتونو ورزیات شوی، افغانستان د یو نورین په درشل کې دی. د روغتیا نړیوال سازمان پرون وویل د افغانستان د اړتیا وړ روغتیایي وسایل په څو ورځو کې خلاصيږي، په داسې حال کې چې د دې وسایلو د زیرمو د ډکولو هیڅ امید نشته. د دبليو ایچ او د بیړنۍ مرستو سیمایز مشر ریک برنن پرون وویل د امنیتی اندېښنو او نورو عملیاتي دلایلو له کبله لږ تر لږه د یوې اونۍ لپاره د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه کار اخیستل د دوی په پلان کې نشته. د ملګرو ملتونو ویان ستيفان دوجاریک خبریالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو د هوایي بشري مرستو د رسولو پروګرام په پام کې لري چې د دې اونۍ په پای کې د افغانستان لپاره د بشري مرستو یو دهلیز رامنځته کړي. ښاغلی دوجاریک زیاته کړه چې دا الوتنه به له پاکستان څخه کابل ته نږدې هوایي ډګرونو او د کندهار او مزار شریف هوایي ډګرونو ته ځي. د خوړو نړیوال پروګرام د خپلو مامورینو د انتقال لپاره د 13 میلیون ډالرو او د وسایلو د لیږد لپاره د 12 میلیون ډالرو غوښتنه کړې. د جاریک وویل دا معلومه نه ده چې د اگست له 1 وروسته به د کابل په هوایي ډګر کې څه پیښ شي، خو هغه د ملګرو ملتونو د مرستو د رسولو لپاره د دې هوایي ډګر رول مهم وبل. ملګرو ملتونو ویلي چې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره به په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي و چې اسلام پالو طالبانو څرګنده کړې ده چې غواړي د کابل نړیوال هوایي ډګر فعال وساتي څو ځان له نړیوالې انزوا څخه وباسي. د امریکا دفاع وزارت هم ویلي ډیرو هیوادونو لیوالتیا ښودلې چې له طالبانو سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر په فعال ساتلو کې مرسته وکړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ د چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
غنو لویدیزو ورسپانو د کابل د هوایي ډګر په خوله کې د پنځشنبې د ماښام پر خنړیو تیرورستي حمله او د داعش په اړه لیکنی خبرې کړې دي. د داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګ د دغو انتحاري بریدونو مسؤلیت ومانه. د بریتانیا ایوننګ سټانډرد او میرر ورسپانو په دې اړه خپلې لیکنې په دې پوښتنې پیل کړې چې د داعش خراسان څنګه څوک ده. دوړو رسپانو دا ډله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش څنګه بللی چې په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي. په عراق او سوریه کې دا ډله په 2014 میلادي کال جوړ شو، خو په افغانستان کې لومړی ځل د 2015 په جنوري کې سر راپورته کړ. دا هغه وخت چې د ډلې په عراق او سوریه کې پراخ سیمې تر کنټرول لاندې لرلې. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانډ وکړي چې داعش په نسبتا لنډ وخت کې خپل نفوذ د افغانستان په شمال ویدیز او شمال ویدیز کې ګڼو ولسوالیو ته وغځاوه. د امریکا د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو د مرکز پر اساس ویل کیږي چې د ډلې په لومړیو درو کلونو کې په افغانستان او پاکستان کې په ملکیانو باندې تر سل ډیری حمله وکړي. د دې مرکز په وینا له 2015 څخه تر 2018 پورې د داعش خراسان څنګه پر افغان، امریکایي او پاکستانی پوځیانو شاوخوا 250 بریدونه کړی دي. دا ډله پر یو زیږنتون د تیر کال د حمله په شان د خورا خنړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه لري. د سولي او اقتصاد نړیوال انسټیټیوټ د سولي او اقتصاد د نړیوال انسټیټیوټ د تروریزم د فهرست لمخې تر 2013 پورې داعش ډلې په نړۍ کې تر ټولو په خنړې ډلې بدله شو. د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې د داعش خراسان څنګه د 1500 او 1200 ترمنځ وسلوال لري، خو ځینې متخصصان اټکل کوي چې په راتلونکو کلونو کې به د دې ډلې د وسلوالو شمیر 10000 ته زیات شي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو له کبله به تشه رامنځته شي. له 2000 را په دی خوا چې افغان او امریکایي ځواکونو د دې ډلې مشان وبشل یا ونیول، شهاب المهاجر مشري کوي. ایوننګ سټانډرد او میرر رسپانډ لیکلي چې د داعش خراسان څنګه او طالبان له یو بل سره دښمنی لري، ځکه چې داعش باور دی چې طالبان پوره سخت دریځ نه دي. خو د تروریستي چارو دوه کارپوهان باور لري چې داعش طالبان خپل سیالان ګڼي او وایي چې طالبان خپل ایدیالوژي په افغانستان پورې محدوده کړې ده. د امریکا استخباراتي چارواکي باور لري چې د داعش یو شمېر غړي له طالبانو جلا شوي کسان دي او داسې راپورونه هم شته چې طالبانو پر افغانستان د ولکې لټینګول وروسته لشت لږه یو داعشي مشر وژلې ده. د سټارز اند سټرایپس په ګډون څو امریکایي ورسپانو په افغانستان کې د داعش د نورو خنړیو حملو د احتمال خبرداري ورکړی دی. سټارز اند سټرایپس په منځني ختیځ کې د امریکا د عمومي قومندان جنرال فرانک مکینزي په قول کښلی چې د کابل د پنځشنبې د ماښام لبریدونو وروسته د نورو تروریستي بریدونو احتمال شته. مکنزی ویلی دی چې د داعش ګواښ خورا زیات دی. دوی غواړي چې دا ډول بریدونو ته دوام ورکړي او امریکایي پوځیان هم ورته تیار دي.
پروسکان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبانو په دې ولایت کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل سوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورت، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایت اوروزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو تور ګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. دین محمد د کلون رئیسی د اوروزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولې. دولت دین محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې دین محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر اوروزګان هم ولکه ټینګ کړه، نو دین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې تر اغوښتي، خو وایي هغوی د ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زور افغاني توي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخکې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملازمي کار دی، مکتوبونه وې سوراوړو مثلا و تاکونو سپایو اوس هم پاجي ډول باندې ما غا سره خپل دند پر مخ وړو. ولا وروره ماش خدای څخه خبره دی د ماش د اوسه پوری یعنی زموږ سرنويش معلوم نه دی. پښځړه خپل کار ته نه راځي په دې خاطر چې وای اته ماج به موي نه به یي پسلو کې شل په ساده خلک نور ناراضي خپل وزي. زموږ غوښتنه ده د ټول د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکی مامورینو او اجرانو یو سرنويش معلوم.
نموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د دې په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار نهسته او نور دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چور کوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي، خو هغوی په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خو بیا مالیه وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورډغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د شونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم شونځي پر مخ تړلي دي. جرلس کلن حزب الله د اوروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وایي
دا ما وخت باندې سوچ د بل حکومت دغه کړي پر اخر او داسې دویم چانه پات او د اسلامي امارت رالي باغ شپو کې مکتب بس باندې وسم باندې دروازه شروع شوی نه دي. شته نه مدار چې زموږ سره مې سره لوبي ونه سي د خپل مکتب برته لاس خپل درسونه وایي کوشش پک شو کړم مکتب مې لاکي دان شو.
ازادي راډیو هڅه وکړي چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبري وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام یې جواب نه کړ. په ټوله کې د اوروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر اتک سره من راغلي، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه شوې او اندېښمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستان د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوریدا. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې بحث لرو. دا بحث هم تر دې راڅرخي چې څنګه د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې بیروبار دی او هلته وړمورس چاودنه هم شوې او خبرداریانی هم نوري ورکړل شوې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې نیولې شي. کوم راپورونه چې د ازادي رادیو لپاره خبرو د هغوی متن تاسو د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستل شئ. همدارس کوم مرکې چې د ازادي رادیو لپاره خبري شي هغه مرکې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شئ. اته بجې او 10 دقیقې شوې. لاند خبرونه په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تاک څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې له د هوایي ډګر له دروازو سره دي باید سمدستي د سیمه پریشتي. د دایښ پورې وغړي په ننګرهار ولایت کې د بي پيلوټ الوتکې بریټ شو دی. دا کس نن ووشل شو. د دې کس نوم تروسه نه دی افشا شوی. د ملګرو ملتو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر بریټ غندلې او عدالت ته د دې بریټ د عاملانو تنظیمونکو او تمویلونکو د راکاشلو غوښتنه کړې. د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو چارې وروسي پړاو ته داخلي شوې دي. د بریتانیا ستر اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر لاري د خلکو د ایستلو د مهلت لپاره تر رسیدو وروسته به بریتانیا ته یو شمېر نور افغانان هم راولي. طالبان او د امیر وخت وزارت شزینه کارکونکو ته خبر ورکړي چې په مرکز او ولایتونو کې خپل دندو ته حاضر شي. د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي د تل لپاره لا افغانستان ووت. ایتالوی ډیپلوماټ سټیفانو پونټیکورو چې په افغانستان کې د ناتو د ملکی استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. او د قزاقستان په یو پوځي اډه کې لشتر لشه دولس کسان وژل شوي او نشتې سل نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي دا مرشوبله د قزاقستان د جنوب په یو پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه محل پیښه شوه چې له 14 وروسته هلته اور ولګید.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریان پر خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاره قادر جلالوف مختوری. السلام علیکم. په زرګونو افغانان په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر په وتو دي او لا هم په کابل کې داسې اداره نشته چې چاره سمبال کړي. په دې اړه دلته بحث لرو. په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر د احتمالي بریټ خبرونه خبر شوې دي. د امریکا متحده ایالاتونو او متحدانو یل خلکو غوښتل چې د یو تروریستي بریټ د غوښتل عمل دي د کابل له هوایي ډګر لري شي. رويټرز اژانس څرګندوي چې دا تهدید د داعش لوري متوجه دی. په کابل کې د حامد کرزی له ډګره د دې احتمالي بریټ خبره په داسې وخت کې کیږي چې غربي ځواکونه هڅه کوي تر وسه وسه چې څومره ممکن به هغوم رکسان تر راتلونکي سیشن به د دې هوایي ډګر لاري وباسي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ویلی دی چې د اگست تر یو ډیر شمی خپل ټول ځواکونه له افغانستان باسي. شاوخوا شپږ زره امریکایي سرتیری د کابل په هوایي ډګر کې ځای پر ځای دي چې له افغانستانه د بهرنیو او افغانانو د ایستلو په چارو کې مرسته وکړي. د زرګونو بهرنیو او هغو افغانانو د ایستلو په خاطر چې په تیرو دوه لسیزو کې د لویدیځ له هیوادونو سره د افغانستان په ماموریت کې مرسته کړې ده فشارونه په زیاتېدو دي. د بریټ خبرداري د پنځشنبه په شپه ورکړل شو او په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو وغوښتل چې هوایي ډګر ته سفر نه کوي او هغه کسان چې د هوایي ډګر دننه دي هغوی باید ډېر ژر تر ژره سیمه پریشتي. دا خبرداري په داس وخت کې ورکړل شوې ده چې د اگست له 15 میرا وروسته چې طالبانو کابل نیولې ده په دې شهر کې امنیتي وضعیت ښه شوې ده. خو د حکومت د نشټوالي له امله کارونه په ټپه درېدلې دي. په دې خبرونه کې د موضوعات له میلمنو سره چیرو د میلمنو لړلې عبدالمالک همدرد مدني فعال چې د کابل له هوایي ډګر د خلکو د وټول بهیر ساري را سره یو ځای شوې ده. همدرد صاحب مننه چې په خبرونه کې را سره یو ځای شوي. کچرته تاسو وایئ چې یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته دغه تصویر روښانه کړئ چې د کابل هوایي ډګر کې څه روان دي.
د مخکې ورځو په څیر باندې نن هم د کابل هوایي ډګر و مخته فسلګونو کسان راټول و. طالبانو به هڅه کوله چې د میدان د دروازې څخه لیرې کې او د عمومي څلور لارې چې د میدان هوایي و مخته ده دلته برا شو کښ هم زیات و موټرونه لارې به هم بندې وي نو طالبان به هڅه کوله چې د خلک سره ګوښه کې او هغه خلک چې مستحق خلک دي اسناد لري راغوښتل شوي دي هغه خلک کابل هوایي ډګر ته
لاره ورته پرانیسي. پروګرام له ازادي راډیو اوري. د پروګرام موضوع مو ده د کابل د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې او له لوی سره له دې هوایي ډګره د افغانانو او بهرنیانو د وتلو مسله شیړو. همدارس په ورته وخت کې چې هڅه کوو چې له نورو میلمنو سره هم ټلیفون رابطه ټینګ کړو او په دې مسلې هم خبرې وکړو چې د کابل وضعیت څنګه دی. د هغه شار چې د اگست په 15مه کال طالبان ورننه وتیری او تر اوسه پورې په دې شار کې لا هم حکومت نشته او مسول کسان نشته چې کارونه پیل کړي او کارونه پټه په ولاړ دي. په خبرونه کې د افغان د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا هم را سره ملګری شو. د کابل هوایي ډګر د څومره الوتنو ظرفیت لري چې لدی میدان او لاړی شي الوتکه او افغانان او نور بهرنیان له افغانستان وباسي ځکه چې ازدحام باید نور هم زیات شي د تر ډیره پوري نړیوال هڅه کوي چې د اگست 13 چې راتلونکي سیشن به کیږي په زرګونو کسان لدی هوایي ډګر وباسي.
د کابل هوایي ډګر ډیر الوتنه ظرفیت لري خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر قطع دي. تنها د غوډه استلو د خارجانو د استلو پروګرام روان دي چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفاسب تاسو چې ډیر ظرفیت لري لډیر نه مطلب څه شي دی یعنی څومره الوت کې کېدې شي چې په لاند وخت کې لدی هوایي ډګر والوسی
د هوایي ډګر نه کېدې شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوت کې جګسي او بل نشاسته کې تر رنوي او د الوت کې د درېدلو ځای به ډیر دی. تر هم زمانی کې دای شي چې تر لسو الوتکه ډيري پرمزه کوي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې ټیکافو کې بل بیا راشي لندنګ وکي.
یو وخت مو د سې اورېدل و د خطر چې هوایي ډګر غرته نشته دي ممکن لوی الوتکه پدې کې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي نو د فکر کوي چې یوازې یو څو وړي الوتکه پرواز کول شي او کنه ممکن ده چې لوی الوتکه هم دلته راشي او داخله وګبس.
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکه د لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډیر لکه د بوینګ 380 الوتکه تر ایرباس څو ایرباس 380 یا تر غیر نوري غټي الوتکه مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکه باید د وی اف ار یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي ځکه کوم د هوانوردی تجهیزات چې واغه د منځ تللې دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته نو د ایرپورټ سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکه کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې چینه او جګی شي. د کابل د میدان د رنوی چراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې دغه ازدحام او بیروبار لامل په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښته دی. په دې اړه تاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښته؟
د میلیونونو ډالرو تاوان اوښته دی. زیاتره د رادارو په برخه کې د ایر نویګیشن د ایکوپمنت تجهیزاتو په هکله مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي انسټرومنت لاندینګ سیستم مطلق خراب دی. د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوی ټولې خراب کړي دي. د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی. د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضو ځایو کې ولې د پرواز لپاره انوز رنوی سمه ده. نو واقعا هم کداشي د ساختماني لحاظ او د تجهیزاتو د لحاظ د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ سره رسیدلی دی. دا دقیق ده.
مننه وفا صاحب. ازادي پڅپو کې پروګرام دی. په پروګرام کې مو میلمانه دی غلام جیلانی وفا د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخې عمومي رئیس، عبدالملک همدرد مدني فعال، او همدار اس په خبرونه کې د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر رسل ملګری شو دی لوي خبرتیا ورسته به له بهیر صاحب څخه وور
ازادي په چپو کې پروگرام په منځني چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر خبرونه ته شرغلی کچرته له تاسو دا وورو چې ل تر نشتې دوی ونی کیږي چې څکه البته چې طالبانو کابل نیولې دي لیکن په کابل کې اداري چارې ټولې په ټپه ولاړې دي په دغه سیو وضعیت کې کچرته دا ادامه پیدا کړي اثرات پیڅوي
د پروسه پورې دي لکونو افغانانو د خپل وظیفو او د رښتونکو دندو پر اړه باندې هیڅ تر نوښت معلوم نه دی د دې په اقتصادي او سیاسي ستونزې وی خو یو ستونزه ډیره واضحه ده غدا ده چې افغانستان د نړیوال سیاست په برخه کې انزوا ته ځي هغه حالت څه دي چې فکر کوم د هغه حالت سره اوګديږي او توافق نه رامسته کیږي د دې سیستم رامسته کیدای نشي موږ دوه اساسي ستونزې لرو یو ستونزه دا ده چې طالبان نشي کولای په دا یو بلنی حالت کې بغیر لخپل جنگیالي او بغیر لخپل خلکو په بل چې باندې اعتماد وکوي نو ستونزه دارم چې کیږي چې دوی مجبور دي خپل خلک ادارو ته معرفي کوي دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو طالبانو لوی ادارو ته خلک معرفي کوي چې هغه دې
بهیر صاحب فکر نه کوي چې ټیټو ادارو ته که نور خلق معرفي شي مشکلات به یو څه حل شي مثلا په د رئیس په سطح باندې د موین په سطح باندې په خاني خلک ته هم طالبانو دوی ته بلنه ورکړې ده چې راشي لیکن کچیرته دغه خلک په خپل حال پاتې وي یو څه به شرایط به تر شي نه وي حتی په ولایتونو کې کپ کابل کې نشي کولای چلوې شار دی په ولایتونو کې په خاني خلک په خپل ځای لاندې
دوی مجبور دي چې پټی ته کچ باندې هم تر ډیره پورې طالبانو خپل خلق او خپل مسؤلین کا خلی دي حتی رئیسان مغوینو چې په ډیرو ادارو کې خصوصا په ادارو کې چې طالبان د غو ادارې د چلیدلو ضرورت او اړتیا ویني لکه د افغانستان رادیو تلویزیون یا د نور هغه ادارې شروالي دي او یا هغه ادارې دي چې هغه مخامخ د خلکو د خدماتونو سره تړلې دي او باید فعالیت وکړي بغیر د دې چې اداري سیستم یو موافق سیستم رامنځته کیږي یا نه رامنځته کیږي دوی مجبور دي فعالیت وکړي د خدمات وړاندې کړي د ادارو هم طالبان خپل جنګیالي وړاندې کړي دي خپل خلک تعین کړي دي د دې د معنا ده چې تر څو یو توافق نه وشوي طالبانو فکر نه کوم چې افغان شمول نظام د پاره هغه په لوړه کچه وي د اول درجه خلک پی دي کابیناوي او د ولسمشري چاري وي چې په کوم طریقه باندې مختدلي شورا په طریقه باندې مختدلي کړي ولسمشر او د امیر د خانه مختدلي او په پټی کې باندې طالبان نشي کولای چې هغه ته وړاندې یو بلستون چې واضح دي طالبان سره هغه ده چې دوی اوس نش کولای په اداري سیستم کې د خلکو د معرفت په برخه کې اقدامات وکړي هغه د دولت لپاره یو د امن نشټون دی کله کله بعضی کارمندان راغلل ماته نشدي منابع د طالبانو وویل شي دوی کله چې کارمندان راغلل دوی معنی کړل د ادارو نه چې مختصو په ځای باندې پریدو خو اوس هم د خريش راوخته کله چې کارمند په اداره باندې اداري ترازی او اداره شروع کوي اداره کې اجرات شروع کیږي او اجرات یو عنوان غواړي او ادرس غواړي دوی به د افغانستان د اسلامي جمهوریت قدرت لاندې خپل وړاندیزونه او خپل ورزنې چارې مختوري کې به د اسلامي امارت تر عنوان لاندې مخوي د هغه ستونزه چې له تر اوسه پورې طالبان سره مخ دي
مننه بهیر صاحب د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولي هم په خبرونه کې را سره ملګری شو دوی ته شرغلاست وایم اصولي صاحب څه فکر کوي کچرته دا وضعیت هم دسته دوام وکړي په لاندو ستاسو نظر څه ده افغانستان به په کومه خوا روان شي
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ضرورت دی او په عجله توګه دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوی دي اما منبع نه ده معلومه چا ګمارل دي آیا کوم شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته مسولیت موجود دی تر اوسه پورې هیڅ داسې نو مسائل نشته دي که دغه حالت دوام وکړي ګورې دلته تنها موقت امن نه دی موقت نظم نه دی دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه مملک یو دی بل سره ویني زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر دا روس سره د امریکا سره د اروپایانو سره مباحثات کوي دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولای شو چې موږ افغانانو ته ثابت کړو چې موږ مستقل دولت یو او موږ په مستقله توګه باندې افغانستان اداره
کوو. اصولي صاحب څه شی دی باید شي ویدي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګوري زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې کله د امریکانو د د یو دیرسم د اگست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښنی وي، هغه افغانانو خوښنی وي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري، بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی، دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې، په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړې دي، او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دي ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل ومه د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول، اما حکومتدارانو نه غوښتل یا نه کول یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته، اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوي او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغه سې څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي، یا په جنگونو کې، یا په فساد کې، یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په صاف قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان نظام سره دوی باید ولري.
مننه اصولي صاحب. بهیر صاحب، د افغان تحقیقاتي مطبوعاتي مرکز رئیس عبدالجبار بهیر، تاسو څه فکر کوئ چې د اوسنی حکومت د جوړېدو لخه مخې ته ګواښونه او چیلنجونه څه دي؟
فکر کوم تر ټولو مخکې لوی چیلنج به دا وي چې طالبانو کله چې کابل ونیولو، او کله چې د افغانستان سیاسي معادله تغیر کړه، هغه دا چې په یو توافق باندې رامنځته شي یو نظام، دوی د زور دلاره او په کابل ته د وسلوالو د ننوتلو سره داخل شول. دوی دا وپتیل شي نور په افغانستان کې